افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. مخې له دې چې د خبرونې بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت یو پلټونکي پلاوی موندلی چې د ایران په کلګاندر کې څه موده وړاندې پر افغان کډوالو د ډزو او چاودنې پېښه واقعیت لري. د پلاوی چې مشري د طالبانو د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر کوي، ویلي دوی د دغې پېښې دوه مړي او څلور دېرش ټپیان افغانستان ته انتقال کړي دي. د پلاوی د موندنو په خبر پاڼه کې چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن پنجشنبه خبره کړې، راغلي چې څېړنې لا بشپړې نه دي او له کوم کره شمېر پرته یې ویلي چې یو شمېر نور قربانیان ایران او پاکستان کې پاتې دي چې پلاوی د موندلو لټه کوي. د لومړي ځل لپاره د حال وش په نوم د ایران د بشري حقونو یو بنسټ د تېرې تللې میاشتې په درویشتمه راپور ورکړ چې ایراني پولیساتو ځواکونو د ایران او پاکستان ترمنځ کلګان دره کې پر افغان کډوالو ډزې کړې دي. هغه مهال دغه بنسټ د پیښې د څو عیني شاهدانو په حواله وویل چې پیښه کې ګڼ شمېر کډوال وژل شوي، خو لوړ پوړو ایراني چارواکو بیا د ډزو دا پیښه رد کړې وه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل وایي د افغانستان واکمنان باید سملاسي ټول هغه فرمانونه لغوه کړي چې له مخې یې د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د سازمان پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو سخت بریدونه شوي چې په وینا یې د ښځو د ژوند ټولې برخې متاثره کړې دي. دوی دغه اندېښنې داسې مهال ښیي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په قانون کې چې 13 اگست میاشت کې توشیه او رسمي جریده کې خپور شو، د ښځو غږ اورېدل هم بلل شوی دی. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم هم بندیز لګول شوی او ښځې په اکثرو ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو ادارو تر دې وړاندې له طالبانو غوښتي وو چې د ښځو حقونه یاده کړي، خو طالبان بیا وایي ښځو ته یې د اسلامي شریعت له مخې حقونه ورکړي دي. شمالي کوریا وایي د اټومي وسلو د پیاوړتیا لپاره یو تر ټولو پرمختللی او پیاوړی توغندی ازمویلی دی. دا هېواد د وسلو دغه نوې ازموینه وروسته له هغې کوي چې پیونګیانګ روسیې ته د سرتیرو په لیږلو تورن شوی دی. جنوبي کوریا تر دې ازموینې یوه ورځ مخکې خبرداری ورکړ چې پر اټومي وسلو سنباله شمالي کوریا د یو بل لرې واټن ویشتونکي توغندي چې تر لویو وچو پورې رسېدلی شي یا هم د اټومي ازموینې لپاره چمتووالی نیسي. دغه ازموینه څو ساعته وروسته له هغې وشوه چې د امریکا او جنوبي کوریا پوځي چارواکو پر پیونګیانګ غږ وکړ چې خپل ځواکونه له روسیې وباسي. شمالي کوریا روسیې ته د پوځیانو لیږل رد کړي، خو تېره اونۍ د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي چې که دا ډول پوځیان لیږل کېږي دا به له نړیوال قانون سره سمون ولري. پیونګیانګ د ملګرو ملتونو د بندیزونو له مخې د بلاستیک توغندیو له ازموینو څخه منع شوی دی، خو د دې هېواد واکمن کیم جونګ اون سکال دغه ازموینې ګړندۍ کړي او کارپوهانو هم خبرداری ورکړي چې دا هېواد مخکې له دې چې وسلې روسیې ته ورکړي هغه ازمایي. د هسپانیا په ختیځو، جنوب ختیځو او جنوبي سیمو کې د وروستیو سیلونو له کبله لږ تر لږه 95 تنه مړه شوي دي. هسپانوي چارواکو ویلي ښایي د مرګ ژوبل شمېر له دې لوړ شي، ځکه په د ټولو سیلاب ځپلو سیمو د زیانونو وروستۍ څېړنې لا بشپړې شوې نه دي. د هسپانیا صدراعظم پرون ناوخته وویل چې د دې هېواد لسګونو ښارونو دغو سیلابونو زیانمن کړي او په وینا یې ګواښ لا هم لمنځه نه دی تللی. د هسپانیا د هوا پېژندنې ادارې په دې هېواد کې د سیشن بې د ورځې د اورښت کچه بې ساري بللې ده. ژغورونکي ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو کې تر اوسه له خلکو سره د مرستو چارې مخته وړي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د حکومت یو پلټون کې پلاوی موندلی چې د ایران په کلګاندره کې څه موده وړاندې افغان کډوال په ډزو وژل شوي او د دو مړي افغانستان ته لېږدول شوي دي. د طالبانو د حکومت دغې څېړنې په اړه مو د چارو د یو پوه نظر هم اخیستی دی.
زه فکر کوم چې طالبانو هم د نړیوالو مطبوعاتو او د سوشل میډیا له فشار لاندې راغلل. دوی یو ناڅاپه اعلان وکړو چې موږ یو تحقیقاتي ټیم یا چارواکي ټاکلي دي چې دغه پیښې په اړه باندې پلټنې وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو په اړه ټول سخت فرمانونه لغوه کړي.
ښځینه قشر په کور کې نول او دوی د محدودیتونو او بندیزونو سره مخامخ کول نه یوازې دا چې د یو قشر د وروسته والي لامل کېږي، بلکې په عموم ډول د یو هېواد د شاتګ لامل ګرځي چې جبران به یې ډېر سخت.
د ملګرو ملتونو د یوې نوې سروې موندنې بیا ښیي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په اړه د طالبانو تګلارو د اکثرو کورنیو نظر بدل کړی او ډېر ناهیلې کړي دي.
چلاړه سي څه به وکړو پنځم شپږمه پورې وایي نور بیا هغه هم پس نه پاتې کیږي.
په یو راپور کې به واوري چې په کندهار کې د پنبې کروندګر وایي سږ کال د اقلیمي بدلونونو له امله حاصلات کم دي.
هغه به دا خطر چې وایي تندې وي بوی د تا د ګرمۍ پر برابر خو خاص ته د ګل پر شپو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبان حکومت د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په کلاګان دره کې پر افغان کډوالو د دزو پیښه تایید کړې او ویلې چې په دې پیښه کې د دوه کسانو مړی او څلور لشته پیان افغانستان ته لیږدول شوې دي. د طالبانو د حکومت وی پلټون کې ډلې په خپلو موندنو کې ویلې چې څېړنې لا هم روانې دي او ځینې نور قربانیان په پاکستان او ایران کې ام پاتې دي. د دې پیښې راپور د بشري حقونو ویب پاڼې حال وش خپور کړی او پراخ غبرګونونه پارولې دي.
د طالبانو د حکومت تحقیقاتي پلاوی نن په ایران کې د سیستان او بلوچستان ولایت د سراوان ولسوالۍ په کلګان درې کې پر افغان کډوالو د ډزو پیښه تایید کړه او خپلې لومړنۍ موندنې یې شریکې کړې. د دوی په وینا د پیښې له ځایه د دوو قربانیانو جسدونه او څلور دیرش ټپیان افغانستان ته انتقال شوي دي، خو ځینې قربانیان لا هم په ایران او پاکستان کې پاتې دي. پلاوی ویلي چې کډوال د ایران په خاوره کې د چاودنې او ډزو ښکار شوي، خدای نه ده په ګوته کړې چې د برید عاملان څوک وو. خو د حال وش د بشري حقونو ویبپاڼې چې په ایران کې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي مخکې ویلي وو چې ایراني سرحدي ځواکونو د افغان کډوالو پر یوې ډلې ډزې کړې دي. سره له دې ځینې جګپوړي ایراني چارواکي لکه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمي قومي ادعا کوي چې د ایران سرحدي ځواکونو له خوا ډزې نه دي شوي. د طالبانو د حقیقت موندنې د هیئت مشري د کورنۍ او چارو وزارت امنیتي مرستیال مولا محمد ابراهیم صدر کوي او یاد هیئت ویلي چې تحقیقات روان دي. د حال وش د راپور له مخې د دې پیښې ټپیان په نیمروز کې په روغتون کې بستر شوي دي. یا سازمان وایي د ټپیانو د انتقال پر وخت لسګونه افغان کډوال هم د پاکستان د پوز لخوا د اکتوبر په 28مه نیټه نیمروز ته انتقال شوي دي. په هغه ویډیوګانو کې چې حال وش خبرې کړې دي ځینې افغان کډوال دا کوي چې سلګونه افغان کډوال چې غوښتل یې د ایران له سرحد څخه تیر شي د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا پر برید شوی. د دې ویډیوګانو دقیق وخت او ځای نه دی څرګند او ازادي راډیو یې په خپلواک توګه تایید نشي کولای.
موږ 300 کسانو له دې ځایه په 500 کسانو وویشو شو. هلته ولاړو لاربلتی موږ بوتلو له پولې راوګرځول شو، کمین سره مخ شو، په موږ ډزې وکړي. څلور یا پنځه ورځې هلته پات شو. لس تر دولسو کسان ټپیان دي، یو شمېر نور به هم مړه یا ټپیان شوي دي. په دې اړه نور نه پوهېږم چې نور به څومره وي.
ایران ته روان وو، موږ درې سوه نفر او درې سوه نفر نه موږ 500 نفرې ته تبدیل کړو. روانې کومار غاړي ته هلته چې په موږ مرمۍ شدیده جنگ یې وکړو. موږ ویش بیا دې خوا ته راوړو ته د پاکستان پوځیانو موږ سره مرسته وکړه، کومک یې وکړو. لږ سره موږ سره کومک وکړې، موږ له دې جنې په خیر راووتو. راسو خپل ملک ته بېخي ګرځېدای نه شو، بېخي شدیده زخمیانه.
ازادي رادیو مخکې د دې پیښې د ځینو قربانیانو له کورنیو سره خبرې کړې دي. په ځانګړې توګه له هغو دوو کورنیو سره چې خپل عزیزان یې په دې پیښه کې له لاسه ورکړي دي. دوی د عدالت غوښتنه کړې او د بشري حقونو له سازمانونو څخه یې د دې موضوع د څېړلو غوښتنه کړې وه. د بشري حقونو ویبپاڼې حال وش د راپور له مخې دا پیښه د میزان په 28مه نیټه شوې ده. په دې پیښو د ملګرو ملتونو په شمول بېلابېلو خواوو اندېښنه ښکاره کړې او په اړه یې د تحقیقاتو غوښتنه هم کړې ده.
په همدې موضوع کې تم کېږو. مخکې مې د سیمې د چارو له پوه سمې یوسف زی سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې د دغې پیښې په اړه په ټولنیزو رسنیو او نورو رسنیو کې په خبرو شوو راپورونو کې د مرګ ژوبل شمېر ډېر زیات ښودل شوی و، خو د طالبانو په څېړنه کې یوازې د دوو کسانو د مړه کېدو ویل شوي دي. آیا دا هماغه څېړنه ده یا بشپړه څېړنه ده چې طالبانو ترسره کړې او که د دغه پیښې ابعاد له دې هم زیات دي؟
دقیقا د ابتدا نه د دې پیښې په اړه باندې چې په مطبوعاتو کې یو غوغا خپره شوله، شکوک او شبهات موجود وو. اول خدا په یوشتمه پیړۍ کې په دومره غټ تعداد باندې افغانان پاکستان ته نږدې چې بیا دغه ځای پاکستان ته واوړي، ځکه چې دا سرحد پاکستان ته نږدې ده. دویم که دومره ډېر افراد یا زخمي کېږي یا وژل کېږي، دا یو سترو عملیاتو ته ضرورت لري، پوځي عملیاتو ته ضرورت لري. پوځیان او امنیتي سرتیري باید پکې برخه واخلي، او په دې وخت کې دومره ستره پېښه پټه نه شوای پاتې کېدلی. زه فکر کوم طالبانو چې کوم تحقیقات دي هغه درست دي، او طالبان چې د کومو دوه کسانو پوښتنه کوي هغه د دغه پېښې نه وړاندې په دغه سیمه کې شاید ژوند له لاسه ورکړی وي یا ټکر رامنځته شوی وي، خو هېڅکله زه فکر نه کوم چې دومره ستره پېښه دي رامنځته شوی وي چې 200 یا 300 کسانو د ژوند له لاسه ورکړی وي او د ورځو ورځو لپاره څوک په دې نه خبرېږي.
بل خو طالبانو په دغه څېړنه کې موندنو کې ویلي دي چې تر اوسه پورې د دوی څېړنې بشپړې شوې نه دي، یعنې له دې وروسته هم د دې احتمال شته چې د مرژوبل یا د دې پېښې نوي جزئیات رابرسېره شي.
نه زه فکر نه کوم، ځکه چې دومره کسان که وجل کېږي، بیا د هغوی جسدونه، د هغوی خپل خپلوان، د هغوی جنازه، دا ټول دومره نه ځنډېږي. زه فکر کوم چې طالبانو هم د نړیوالو مطبوعاتو او د خلکو د سوشل میډیا له فشار لاندې راغللو، دوی یو ناڅافه اعلان وکړو چې موږ یو تحقیقاتي ټیم یا چارواکي ټاکلي دي چې دغه پېښې په اړه باندې پلټنې وکړي. حال دا چې دوی باید لومړی خپلو د حکومت ته، دوی باید خپل سفارت نه او د سیمو نه یو څه معلومات راجمع کړي وای، یو د وروسته بیا دغه پلاوی اعلان کړی وای. زه فکر نه کوم چې دغه پلاوی ټاکلو ته اصلا ضرورت و، ځکه چې ډیر ځل داسې په سوشل میډیا او مطبوعاتو کې غلط خبرونه خپرېږي، نو حکومت باید اول خپل ابتدایي معلومات کړي وای، بیا دا ډول پلاوی اعلان کړی وای. زما په خیال اول خو د دې پلاوی اعلانول نه و پکار، بیا چې اعلان شو بیا طالبان بیا د فشار لاندې راغلل چې دوی پلاوی اعلان کړی، دا پلاوی ولې خپلې نتیجې نه اعلانوي. نو زه فکر کوم دوی چې کومه خبره کوي هغه درسته خبره ده، دومره ستره پېښه نه ده رامنځته شوې. دا د مطبوعاتو کې چې څه ښودل کېږي اصلا دا د یو اسرائیل لخوا چې کوم یو ویب سایټ سپورټ کېږي، د هغوی لخوا دې ته هوا ورکړه شوه، بیا یو شمېر افغان ژورنالستان او مطبوعاتي کسانو هم دې ته پېښې ته یو انعکاس ورکړو، د غوښتلو چې یو دم کابل کې
دبلی وبخې. یوه وروستۍ پوښتنه، د ایران سره د طالبانو هغه نږدې اړیکو ته په پام داسې هم ویل کېږي چې ښایي طالبان نه غواړي چې دا پیخ ډیر لوی وخی، تاسو څه فکر کوئ؟
زه فکر کوم چې تدینه لوی لوی پیخ شوی دی، او طالبانو هم په غو باندې خپل عمل خوردل دی، د ایران حکومت هم هغه پیخ تایید کړی دی. که تاسو په یاد دی جمهوریت په وخت کې یو وخت یو موټر چپه شولو په کې افغانان وسوځیدل، خو په مطبوعاتو کې بل ډول انعکاس ورکړی شو. زه فکر کوم چې طالبان دومره ستړي پیخ کوي شي په اوس وخت کې، طالبان غواړي چې دا پټ شي او نه هم پټ پاتې کېدل شي، او نه هم طالبان په دې کې څه ډار یا شک لري چې کدا پیک اپ کیږي. دوی مستقیم له هر حکومت سره به پوره تل کومه خوف او ډاره دغه مسایلو باندې خبرې کیږي. په ایران کې د افغانانو مشکلات شته دي، او تر دې حد پورې هم نه دي چې په دومره بیرحمانه ډول باندې 200 کسان ووجل شي او بلا خبره دی غوړي ژوند هم ورک شي تر په مطبوعاتو کې اوازې وي.
د سیمې د چارو له پوه سمې یوسف زی سره د کلګان د پیښې په اړه د طالبانو د حکومت د پلټونکو پلاوي د موندنو په باب مرکه وه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسی انټرنیشنل وایي د افغانستان اوسنی وخت منان باید له ځنډ پرته هغه ټول فرمانونه چې له مخې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقوق نقص شوي لغوه کړي. د سازمان پرون په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او نجونو د حقونو په وړاندې بریدونه شوي چې دې چارې په ټولو برخو کې د ښځو پر ژوند اغیز کړی دی. نور حالی په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د میرمنو او نجونو پر وړاندې د طالبانو لولوري د مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونو په دوام د بخښنې نړیوال سازمان له ځنډ پرته د اوسنیو حاکمانو د ټولو فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې. شله مخې د دغه سازمان په خبره بشري حقونه او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه نقص شوي دي. دغه سازمان پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر وړاندې جدي بریدونه شوي چې د چارې په ټولو برخو کې د میرمنو په ژوند اغیز کړی. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو مشرتابه د روان کال د اگست په میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ چې لمخې د ښځو غږ اورد بلل شوی دی. تازه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزیر خالد حنیفي یو ځل بیا د امر بالمعروف د قانون پر پلي کېدو ټینګار کړی او ویلي کله چې یوه بالغه میرمن لمونځ کوي او لمخې یوه بله بالغه ښځه تیریږي نو لمونځ کوونکې میرمن اجازه نه لري چې په لوړ غږ الحمدلله او سبحان الله ووایي. د طالبانو له لوري وضع شوي محدودیتونو په افغانستان کې میرمنې او نجونې په جدي توګه اندېښمنې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي مرسل وایي چې محدودیتونو له کبله له افغانستانه د وتلو په هڅه کې ده.
اسلام یا یک وسیله ساختن به خاطر منافع شخصی
دوی اسلام د خپل شخصي ګټو لپاره د یو وسیله په توګه کاروي. موږ له سره له طالبانو نفرت لرو. محدودیتونه د اندېښنې وړ او ځنیون کې دي. موږ له طالبانو وړاندې هم مسلمانان وو او له هغوی وروسته به هم یو. زه له دغه وضعیت څخه ستړی شوی یم او هڅه کوم له هېواده ووزم.
د غزنی ولایت اوسیدونکي سپوږمۍ غرنۍ د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
خزینه قشر په کور کې نول او د دې محدودیتونو بندیزونو سره مخامخ کول نه یوازې دا چې د یو قشر د وروسته والی لامل کیږي بلکې په ټولنه کې په عموم ډول د هیواد مشاتګ لامل ګرځي چې د جبران به ډیر سخت وي.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعال کلثوم کامیار وایي چې د طالبانو دا ډول کړنو خلک او په ځانګړې توګه میرمنې د دې په خبره له اسلامه زړه تورینې کوي.
ممکن است که این دین ستیزی و زن ستیزی که طالبان از
دغه زو دینی مسایلو پر وړاندې د طالبانو چا چلن چې په هیڅ کتاب کې نه دی راغلی خودوی دین ته منسوبوي خای د اسلام له دین څخه د خزو د واټن اخیستو لامل وګرځي. دا شرمونکي قانونونه خزې څنډې ته کوي او له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ کوي. ټولې فعالې میرمنې باید خپل غږ پورته کړي او ملګري ملتونه باید د دغو قانونونو پر وړاندې چوپ پاتې نه شي.
طالبانو په افغانستان کې لبیا واکمنې دوه وروسته پر افغان میرمنو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي چې مهم هغه یې له زده کړو او کار څخه د دوی راګرځول دي. که څه هم ګڼو هېوادونو او ملګرو ملتونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه لرې کړي خو طالبانو نه یوازې دا چې دا غوښتنې نه دي منلي بلکې د هرې ورځې په تیریدو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه مخ پر زیاتېدو دي.
د ملګرو ملتونو د یوې نوې سروې موندنې بیا ښیي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې په اړه د طالبانو تګلارو د اکثرو کورنیو نظر بدل کړی او ډېرې ناهیلې کړې دي. د دغه سروې اکثره ګډونوالو ویلي چې پر ثانوي او لوړو زده کړو د طالبانو حکومت د بندیز له امله دوی د نجونو لومړنۍ زده کړې مؤثرې نه بولي. یو شمېر کورنیو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته نظر څرګند کړی او ویلي دي چې له شپږم ټولګي پورته پر زده کړو بندیز د دې لامل شوی چې دوی د خپلو لوڼو راتلونکي ته ناهیلي شي. خو یو شمېر نور بیا وایي چې له اوسنیو څه کمو امکاناتو هم باید ګټه واخیستل شي. نور حالې د سنا کاکړ په رپورټ کې
ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو حکومت له ویرې او په هیواد کې د نرواکي نورمونو د شتون له امله د ښځو د حقونو په اړه د خلکو چلند بدل شوی دی. د دغه سازمان د بیلابیلو ادارو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د دې سازمان د ښځو څانګې په یوې ګډې تازه سروې کې اندېښنه ښودل شوې چې د طالبانو تګلارې په افغانستان کې د نجونو له زده کړو څخه د کورنیو د ملاتړ د کمیدو لامل شوي دي. دا سروې چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې اوس و شپږ اویا میرمنو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی او د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې لخوا خپره شوی پکې راغلي چې و څلوېښت سلنه مرکه کوونکو ویلي د نجونو لومړنیو زده کړو څخه د خلکو ملاتړ کم شوی او پنځه شپېته سلنه ګډونوالو بیا ویلي چې د نجونو ثانوي زده کړو په ټولنه کې ملاتړ له لاسه ورکړی. په دې ګډې سروې کې راغلي چې د دې بدلون لامل دا دی چې یو شمېر کورنۍ د نجونو ثانوي زده کړې غیر ضروري او ان د شرم مړ ګڼي. خو یو شمېر بیا په دې باور دي چې په ثانوي او لوړو زده کړو بندیز د دې لامل شوی چې دوی ابتدایي زده کړې کم ارزښت وګڼي. د سروې له مخې ځینې کورنۍ د خپلو لوڼو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفي مهارتونو لکه د خیاطۍ زده کړو د فرصتونو په لټه کې دي. نورو بیا ویلي چې د انزوا د اغیزو د کمولو لپاره خپلې لوڼې دیني مدرسو ته لیږي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کورنۍ هم دا موضوع تاییدوي او وایي د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله د خپلو لوڼو د زده کړو دوام ته ناهیلي دي. د کابل اوسیدونکو زرمینه چې د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د ازادي راډیو ته وویل دوه لونې لزده کړو پاتې دي او یوې لومړنی ښوونځي ته د تلو په عمر ده، خو بیا هم ښوونځي ته نه ځي.
سلاړ سي څه به وکړي، خو تر پنځم شپږم پورې وای نور بیا هغه خو پس لغې پاتې کیږي. نور د مام سره نه کیږي سلاړ سي مکتب ته، د هغې هم سره نه کیږي سلاړ سي چندان درسم، هغه سي لا پخوا غوندې نسته ده. او بل داسې لاغې نه ښه داسې کسبو کار زده کې وازه د اقتصاد مې خرابه ده.
د ملګرو ملتونو د ادارو د دې سروې له مخې د نجونو پر زده کړو بندیز د دې لامل شوی چې په ټولنه کې د زده کړو سره د ښځینه زده کوونکو مینه کمه شي او د کم عمر نجونو د ودونو پیښې زیاتې شي. د شپږم ټولګي زده کوونکې امنه وایي:
مثال نو مکتب نه رفتم په خاطر
سا کال ز خوانځي ته لاړم نه، ځکه کتلم هم بل کال ته خوانځي ته نه شوم تلای. له همدې لپاره ز کور کې کېناستم چې مور سره مې په خیاطي او نورو کارونو کې مرسته وکړم.
مخکې د یو شمېر خصوصي ښوونځیو مسؤلینو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې نجونو زده کوونکو لپاره نوملیکنه یې ښوونځیو کې کمه شوې ده، خو په دې سروې کې بیا د یو شمېر مرکه کوونکو په حواله راغلي چې د دوی کورنۍ او ټولنې اوس هم په دې باور دي چې زده کړې به یو ځل بیا د نجونو او ښځو په وړاندې په افغانستان کې په بشپړ ډول پرانیستل شي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي له زده کړو څخه د یوې بې برخې نجلۍ پلار چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي هم ازادي راډیو ته وویل:
طبعا خلک خبرې په دې باندې چې دنیا یې مطلب نه پاتې چې شپږ ټولګي نه پورته ده پکو نه وایي، دا خواشینونکي ده. خپله زما لپاره خو ضروري خبره ده، نو د شپږم ټولګي پورې خو چې چاته د زده کړو اجازه یې باید اتمن لاړې شي. او
په دې سروې کې دغه شان عامه ځایونو، تفریح او عدالت ته د میرمنو لاسرسي، عواید تولیدونکي فعالیتونه او خصوصي سکتور کې د نجونو او ښځو مشارکت ته هم اشاره شوې. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې افغانستان کې واک ته له بیا رسېدو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او بیا یې له څو میاشتو تېرېدو وروسته نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم را وګرځولې. دوی دغه شان ښځې ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار، تفریح، پارکونو او ورزشي لوبغالو ته له تګ هم را ګرځولې او ویلي چې له شرعي محرم پرته لري واټن سفر هم نشي کولی. که څه هم د طالبانو دا پرېکړې په کور دننه او نړیواله کچه په پراخ ډول له غبرګونونو سره مخ دي او ورنه غوښتل شوی چې دا بندیز لرې کړي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی، بلکې پر افغان نجونو او ښځو یې محدودیتونه لا زیات کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د لبنان صدر اعظم وایي هیله من دی چې په نږدې راتلونکو ورځو کې له اسرائیل سره د اور بند یوه هوکړه اعلان شي. تر دې مخکې د اسرائیلو خبري شبکې کان د هوکړې د مسودې په نوم یو سند خپور کړی و چې ویل شوي، البته په دې سند کې چې د شپېتو ورځو په مخه د یوه اور بند هڅې کېږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د لبنان لومړی وزیر نجیب میقاتی له څرګنده کړی چې په راتلونکي څو ورځو کې به له اسرائیلو سره دوربند هوکړه اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیلو خبری چینل کان یو سند خبر کړی او پکې ویلي دا د هغې هوکړې مسوده ده چې د لومړني شپېته ورځنی اوربند ته زمینه برابروي. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې په دغه افشا شوي سند کې چې د کان په وینا د واشنگټن لخوا وړاندې شوی او رسنیو ترلاسه کړی، ویل شوي چې اسرائیل به د دغه شپېته ورځنی اوربند په لومړی اونۍ کې له لبنان څخه خپل ځواکونه وباسي. دغه اطلاعات تر ډیره بریده د هغو معلوماتو سره مطابقت لري چې مخکې د ریوټرز خبري اژانس د دوه با خبره سرچینو له قوره خبر شوی وو. د لبنان لومړی وزیر نجیب میقاتی د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر 10مه الجدید تلویزیون ته وویل چې دای په دې باور نه دی چې د امریکا د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته به یوه هوکړه ممکنه وي، خو د هغه په وینا د چهارشنبه په ورځ منځنی ختیځ لپاره د امریکا له استازي آموس اوکشکاتین سره له خبرو وروسته خوشبینونه هم زیاته شوې ده. میقاتی دا هم ویل چې اوشکاتین هغه ته د تلیفون په جریان کې ویل چې د دې میاشتې تر پایه او د نومبر له 15مې د مخه یوه موافقه ترلاسه کېدای شي. د لبنان لومړی وزیر ویل چې هغه ټولې ممکنه هڅې کوي او هیله من دی چې په راتلونکو ساعتونو یا ورځو کې به اور بند وشي. ټاکل شوې ده چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازی اوکشاتین نن پنجشنبه 1 د اکتوبر اسرائیل ته سفر وکړي. د ریوټرز خبري اژانس په وینا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان شان سویټ د دې پوښتنې ځواب نه دی ورکړی چې د کان له خوا خپره شوې نسخه به د نورو مذاکراتو لپاره بنسټ وي او کنه. د اسرایلو امن اشراتو هم ویلي دي چې دا مسوده د اسرایلو مشرانو ته وړاندې شوې خو اسرایلی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لبنان حزب الله هم سمدلاسه دوربند د افشا شوي وړاندیز په اړه څه نه دي ویلي. د لبنان حزب الله یوه پوځي سیاسي ډله ده چې د امریکا متحده ایالات لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي خو اروپایي ټولنې په تور لست کې بیا یوازې پوځي څانګه شامله کړې ده نه سیاسي برخه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې د پنبې کروندګر وایي چې سږکال حاصلات د اقلیمي بدلونونو له امله کم دي. د دوی په وینا د بې وخته بارانونو او سخت ګرمۍ له امله کرنې ته زیان اوښتی او دوی اړ شوي چې ناوخته کرنه پیل کړي. کروندګر همدارنګه د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د پاتې کمو محصولاتو لپاره د بازار موندنې هڅې وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
هغه په دا خطر چې وایي تندې وي بوی د پلا د ګرمۍ پر برابر اوس خو خاص ته د ګل پر شپو هلته جنجه تیږه سولې نو ګرد ګل پچ کوي چې ګل پچ کوي برونه د خاص شی بیا
د کندهار د دامان ولسوالۍ په ملیسار سیمه کې عبدالکافي سهار د لمر له راختلو سره سم په خپل ځمکه کې د پنبې ټولولو کار پیلوي.
د اوبو د خطر د غزوس په داوال داوال چې و ونه څنګه نه کوي چې داوال له دغه سولې وڅ خپل کې دا ګرځونه د اوریځ راشه برابر په دا خطر باندې تیږي.
عبدالکافي وایي سږکال د بې وخته بارانونو له امله کرنه ناوخته ترسره کړه او وروسته د ګرمې هوا او د اوبو کموالي حاصلاتو ته زیان واړاوه.
سږکال خو یو خدای بارانونه ناوخته کوي موږ چې پنبه کښې شل وس دا پنبه د دای څه زاړې ده څلور پنځه واره مو انبار ورکړی دی درې واره مو در فوجي ایستلی دي خواریو مصرفونه هم ډېر په کړی دي نو په هغه کې لا هم کمزورې ده او دا ټوټه چې ده دا څه تندی ده دا په جته موږ د غون امبرون ور کړی چې په دا وس کې ګرمي دی چې سولې بر تیږه سولې ګوره دا ګولې پچ کې یادې دا جړ ګول پښ کې مال میږي هغه بیا کمزورې دوغه بغل ته چورچیر شه دا شاوخه کاله کې ګرد دی صفر خطې دی.
په کندهار کې د کروندګرو لپاره د پنبې کرنه آسانه ده ځکه چې د میوو او نورو کرنیزو حاصلاتو په پرتله د ساتلو وړتیا لري او په بازار کې په آسانه پلورل کیږي. خصوص کال په مارکیټ کې د پنبې نرخونه ټیټ دي او ډېرې کروندګرو ته د کال ټول لګښت نسی ورپوره کولای. محمود او عبدالشافی چې دوه نور کروندګر دي وایي د طالبانو حکومت باید د دوی د پنبې لپاره مناسب بازار پیدا کړي.
پنبې به خصوص کال ډېرې کمزورې دي او پنبه هم ډېره کمزورې ده او موږ ته هیڅ ولا کرا جوړي بسګر یو ګرد کال مخاری په کښلې نفسونو په ختلې او شاس کال په پمبو کې خو بيخي ولا ک سړی تخپل روزانه لا ورباسي او بسګری خو لاله خبره ده نو برای هیڅ ولا کرا ته جوړي شاس کال کښتونه ډیر خراب شي او بازارونه ډیر مړي
د دولت صدا غواړو چې موږ ته پمبا ګرانه کې موږ ته هیڅ نه را جوړي پیاټ پمبا موږ ته پورته کې ګرانه کې کارخانه والا زموږ سمازي سپنات څه دي چې پمبا پر ډېر سي پر کارخانه والا باندې برې راښته کوي راښته کوي راي ولي یو نیم سلو ته چوارې وړې وای نه کوم یا نه غواړم یو اس چې ما زو دون نه کې بلګو شي پکشي کې بالا وای دا موږ نه کو دا خیرنه دی یو اس.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسولین وایي سږکال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 2000 هکتار ځمکه د پنبې کښتونه سوي او تمه ده چې شاوخوا 8000 میټریک ټنه پنبه به ترې ترلاسه سي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوي د کرنې وزارت هڅه کوي د پنبې صادراتو ته زمينه برابر کړي او سږکال چین ته هم د پنبې د صادراتو پلان لري.
سږکال په کندهار کې پر 2000 شپږتیا شاوخوا هکتار باندې د پنبو کښتونه سوي دي او امید لرو چې 1340 میټریک ټنه حاصل لاسته راوړو. د بازار په باب کې وایي امیدوار یو سږکال چې د صادرات په برخه کې انشاءالله چې امیدوار چې صادرات به ولرو خارجي هیوادونو ته بالخصوص د چین هیواد ته چې وزارت مقام په دې هڅه کې دی چې پنبه صادر شي نرخونه به هم انشاءالله لوړ شي.
د کندهار د صنعت او معدن خونی د معلوماتو لمخې د جنوبي او زید ټولو ولایتونو ټولو پومبه په کندهار کې د پومبه په څلويشتو فابریکو کې پروسس کیږي چې یوازې تیر کال 6500 ټنه پومبه پروسس شوه چې له خالص پومبه څخه غولي او د حیوانات خوراکه هم تولید شوه ده. د صنعت او معدن خونی د مسولینو په وینا ل دې جملې 150 زره ټنه پروسس شوی پمبه پاکستان ته صادره شوی به او دوی هڅه کوي چې د پمبې لپاره نړیوال بازار پیدا کړي او د صادراتو کچه لوړ کړي تر څو کروندګر د پمبې د خرڅلاو لاري شایع تر لاسه کړي.
په انستګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل. سلام.